درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجله کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خبري مجله کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي له طالبانو سره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه پټ اجرایی اسناد موجود دي چې د دې قبله چې د امریکایي سرتیرو د خوندیتوب مسله پکې ده پټ ساتل شوي. دا دوه اجرایی اسناد څه کېدای شي دا مو د سر موضوع ده. همدارنګه په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو او د وروستیو نتایجو تر اعلان وروسته پاتې ناندرې لا هم دوام لري. په دې به هم رپورټ ولرو. نور مسایل هم لرو خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې و سوالو طالبان ویلې تر هغه چې د دوی 15000 بنديان د افغان حکومت لخوا خوشې نسی دوی به له افغان چارواکو سره خبري و نه کړي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ نن بیا پیل شوه او د اروپای کمیسیون مشر اورزولا وان دیرلان درلاین ویلې چې د ترکیه او یونان ترمنځ پولې ته سفر کوي. د خبرونو تفصیل د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه محرم اجرایی اسناد موجود دي. ښاغلی پامپیو د یکشنبې پر ورځ د سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دغه اسناد د امریکا د پوځیانو د خوندیتوب لپاره مهم دي.
There are two implementing elements that will be provided. They are secret.
They were dua ijrayi anastar stachi da dwara mahram di. De ijrayi nizam asnat chiz mur da pawjano da khonditob la para muhim di. De Congress har ghari ta ba da dua pat asnat wo shodal si. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو یو شمیر نړیوالو چارو کارپوهان په داسې مهمو هوکړه لیکونو کې د پټو مواردو شتون د پښتنې وړ بولي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرې مجله کې اوري. طالبان ویلي تر هغه چې د دوی 15000 بنديان د افغان حکومت لخوا خوشې نسی دوی به له افغان چارواکو سره خبرې ونه کړي. رویټرز خبري ایجنسی لیکلي چې د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد له یاد خبري ایجنسی سره پر ټلیفون دا خبره کړې. رویټرز د مجاهد له قوله لیکلي چې د 100 یا 200 بنديان خوشې کېدل معنا نه لري. وروسته لغه چې افغان ولسمشر اشرف غني ویلي چې د بین الافغاني خبرو لپاره باید د دوغو بنديان خوشې کېدل په شرط نه وي د وسوالو طالبانو ویان دا څرګندونه کړې دي. په هغه تړون کې چې د شنبې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په دوه کې لاسلیک شو د 15000 طالب بندیانو د خوشی کېدو خبره سوي ده او ویل سوي چې د مارچ پر لسمه د بین الافغاني خبرو تر پایل د مخه باید دغه بندیان خوشی سي. خو ولسمشر غني وروسته په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل چې د طالب بندیانو خوشی کېدل د امریکا نه بلکې د افغان حکومت صلاحيت دی. په همدې حال کې د میدان وردګ چارواکي ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو له تیرو دوو ورځو راهیسې په دې ولایت کې 55 ملکي وګړي برمته کړي او نامعلوم ځای ته یې بیولی دي. د میدان وردګ د والي ویان محب الله شریفسي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان چې ډېری یې ځوانان دي د چک ولسوالۍ له مربوطاتو برمته شوي دي.
د هغه سیمې تقریبا 55 ملکي بېګناه کسان نیولي دي او له ځان سره یې وړي دي او د دوی ودا دغه چې د دولت سره د همکارۍ په تور نیولي. د رسېدلې معلومات له مخې وسلوالو طالبانو بولي دي او د چک ولسوالۍ هم دغه خبره کوي چې موږ ته ځینې معلومات رسېدلي دي. دوی دا کسان ځکه نیولي دي چې غواړي په راتلونکي کې د افغان دولت سره د خپلو بندیانو په مقابل کې له دولت سره تبادله کړي.
د شغلی شریفزی په خبره د دغو کسانو د خوندې خوشی کېدو لپاره یې امنیتي ځواکونه موظف کړي او همې د قومي مشرانو د منځګړیتوب غوښتنه کړې ده. خو تر اوسه نه نورو سرچینو او هم په خپل طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ نن بیا پیل شوه. د لړۍ د تیر 2019 کال په دسمبر میاشت کې د ژمنیو رخصتیو له کبله د درېو میاشتو لپاره ځنډیدلې وه. په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي چې د افغان کډوال په خپله خوښه افغانستان ته ځي. د یادې ادارې د چارواکو په خبره له ستنېدونکو راجستر شوي کډوالو سره پر هر کس لږ تر لږه $200 مرسته کوي. زموږ غلازه د ایرادیو اوري. د ایران د روغتیا وزارت نن ویل چې د کورونا وایروس لامل 12 نور کسان په دې هیواد کې مړ شوي دي. په دې سره په دغه هیواد کې د دې وایروس له کبله د مړو شمیر 68 تنو ته ورسید. د ایران د دولتي ټلویزیون په راپور کې نن دوشنبه ویل شو چې په نویو مړ شوو کسانو کې د ایران د مشر آیت الله علی خامنئی یو سلاکار هم شامل دی. یو اویا کلن محمد میر محمد محمد امیر محمدی د تهران په ورختون کې ساور کړ. د ایراني چارواکو څخه د دې ویروس لمړنۍ قرباني دی. په ایران کې د کورونا ویروس 1501 مثبت پیښه ثبت شوې ده. ایران تر چین وروسته د دې ویروس له کبله ډیر قربانیان ورکړي. په ایراني چارواکو کې چې په دې ویروس اخته شوي د پارلمان پر غړو سربیره د دې هیواد ولسمشر مرستیال معصومه ابتکار او د ایران د روغتیا وزارت مرستیال ایراج حریرچی هم شامل دي. او د اروپای کمیسیون مشر اورزولا وان دیر لاین ویلی چې د ترکیه او یونان ترمنځ پولی ته سفر کوي. نوموړي نن په بروکسل کې خبري کونډې ته وویل چې له دې سره به د اروپای شورا مشر چارلز میشل او د دې بلاک د پارلمان مشر هم ملګرتیا کوي، څو اتم ته چې د کډوالو له بحران سره مخامخ دی خپل ملاتړ وښيي. د اروپای ټولنې د درې مشران به سې شنبه د مارچ 3 د یونان په پوله کې د دې هیواد له صدر اعظم سره وګوري. د یونان چارواکي وایي وروسته له هغه چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل هیواد کې د اروپا پر لور د تلونکو کډوالو پر مخ دروازې پرانستلې، تام دې ورځې د لسو زرو هغو هڅو مخه نیولې چې دغو کډوالو په غیر قانوني ډول او پولې د تیرېدو لپاره کړوې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم پرتلونکو سلر ویشتو ساعتونو کې د کابل او یو شمیر لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې لخوا د سانتیګراد په کچه وړاندوینه شوې ده. کابل د تودوخې لوړه درجه 14.4، اسمان شین. هرات کې بیا اسمان ځای ځای وریځ اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 21.5. کندهار د تودوخې لوړه درجه 24.9، اسمان ځای ځای وریځ. مزار شریف کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 20.8. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 21.1، اسمان شین.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د هوا د حالاتو اټکل مو واورید. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي له طالبانو سره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه پټ اجرایی اسناد موجود دي. ښاغلی پامپیو دا خبرې پرون کړې او وایي چې دغه اسناد د امریکایي پوځیانو د مسؤلیت لپاره مهم دي. دا اسناد څه کېدای شي په دې اړه رپورټ لرو. دا به هم واورئ چې د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله وایي په نږدې راتلونکي کې د څو نورو ولایتونو لپاره موالیان معرفي کوي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. دا ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د دې ادا سربیره د افغانستان اجرایه ریاست ویلې دي چې د سولې په بین الافغاني خبرو کې هم دوی له خپل لوري کسان معرفي کوي. په دې هم رپورټ لرو. دا په مووري شي د میدان وردګ ولایت چارواکي منی چې وسلوالو طالبانو له تیرو دوو ورځو راهیسې په دې ولایت کې 55 عام وګړي برمته کړي دي. په موضوع د میدان وردګ د والي له ویان محب الله شریفزي سره مرکه لرو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم درته واورو. همدارنګه په چین کې د کرونا وایرس پیښې له 80,000 اوښتي او اروپایي ټولنې هم د دغه وایرس د خپرېدو د خطر اندازه لوړه کړې ده. دا به هم په همدې خبرونه کې خبر شي. له موږ سره اوسئ. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي له طالبانو سره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه پټ اجرایی اسناد موجود دي. ښاغلی پامپیو د یک شنبې پورز د سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې ویل دغه اسناد د امریکایي پوځیانو د مسؤلیت لپاره مهم دي. طالبانو د ازادي راډیو د غوښتنو سربیره تر اوسه د دې پټو اجرایی اسنادو په اړه له ازادي راډیو سره معلومات نه دي شریک کړي. خاطر پردیس له کابل نور جزئیات لري.
د طالبانو امریکا ترمنځ افغانستان کې د سولې راوستلو تړون تر لاسلیک وروسته د امریکایي چارواکو لخوا په دغه هوکړلي کې د محرم اسنادو د موجودیت په اړه څرګندونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې تیر ورځ سی بي اس ټلویزیون سره خبرې کولې وویل د طالبانو امریکا ترمنځ د سولې په هوکړلي کې د نور اجرایی محرم اسناد هم شته.
دوه اجرایی عنصرونه شته. دا دواړه محرم دي. دا اجرایی نظامی اسناد دي چې زموږ د پوځیانو د مسؤلیت لپاره مهم دي. د کانګرس هر غړي ته به دا دوه محرم اسناد وښودل شي.
ښاغلی پمپیو وایي دا تړون شفاف دی او له دې ورآخوا هیڅ بله معامله نشته. نوموړي دا هم ویل چې دا تړون ژور پیچلی او ښه سنجول شوي میکانیزمونه لري چې پر بنسټ یې امریکا د خپلو اړخونو نظارت او له هغوی سره حساب کتاب کولی شي. د امریکا متحدو ایالتونو او طالبانو ترمنځ په قطر کې تر لس پړاو خبرو وروسته چې نږدې اتلس میاشتې وخت ونیوه، بالاخره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون په نوم هوکړه لیک د فبروري په 9 د بهرنیو هیوادونو نړیوالو سازمانونو د لسګونو استازو په ګډون په دوحه کې لاسلیک شو. اوس پوښتنه دا ده چې په یاد هوکړه لیک کې دغه دوه محرم اسناد پټ پاتې کېدل څه تاثیرات درلودی شي؟ د نړیوالو چارو کارپوه او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز پخوانی رئیس فرامرز تمنا وایي په دا ډول مهمو هوکړه لیکونو کې د محرمو مواردو شتون د پوښتنې وړ دی.
تر هغه ځای چې د امریکا د ملي ګټو لپاره محرم وي موږ علاقه نه لرو چې پرې پوه شو، خو که د افغانستان د ملي ګټو لپاره وي هر هغه مورد چې د طالبانو او امریکا ترمنځ بحث شوي باید پرې پوه شو، او که داسې نه وي بیا د بې باورۍ په فضا کې خبرې هم ګټه نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د پوځ لوی دریستیز مارک میلی چې د امریکا د استازو د مجلس لغړو سره د دغه تړون په اړه خبرې کولې ترې پوښتنه وشوه چې آیا په تړون کې کوم پټ اړخ نشته. د دوی ځواب دا و چې په دې اړه نه پوهېږي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په هوکړه لیک د دغه دوو محرمو اسنادو په اړه چې پمپیو په اړه څرګندونې کړي دي له طالبانو معلومات واخلي، خو د طالبانو ویاندویانو ښاغلي شاهین او مجاهد تر اوسه په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ل طالبانو سره د امریکا تر هوکړې وروسته ټاکل شوی چې په څو ورځو کې بین الافغاني خبرې پیل شي. د دې بین الافغاني خبرو لپاره هغه هیئت چې له کابله په پکې ګډون کوي یوه له کړکېچنو موضوعاتو نه ګرځېدلې ده. افغان حکومت وایي دا به یو مختصر او ټول شمول هیئت وي چې د افغانستان د بېلابېلو ګوندونو، سیاسي لورو، مدني ټولنې او حکومت استازیتوب وکړي. خو تازه د افغانستان اجرایه ریاست ویلي چې شپږ تنه به په دې هیئت کې د دوی لخوا معرفي کیږي. فیروز عزیزی پرې له کابل تفصیل لري.
ټاکل شوی چې طالبانو سره بین الافغاني مذاکرات د مارچ میاشتې په 10 نیټه ترسره شي. که څه هم افغان ولسمشر پرون په یوه خبري ناست کې وویل چې تر راتلونکي وی اونۍ پورې به مذاکره کوونکي پلاوی مشخص شي، خو د ملي اولي حکومت اجرایه ریاست وایي چې د دغه ټیم یو شمېر کسان به عبدالله معرفي کوي. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی لخوا کسان مشخص شوي دي.
اجرایی ریاست د سولې له هوکړې هرکلی کوي او د دغه هوکړې د بریالي کېدو لپاره هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. د مسئلې یوه بله برخه چې د ثبات او همپالنې او اجرایی ریاست له لورې د پلاوي مشخصول دي نهایي شوي، او هر کله چې اړتیا وه موږ چمتووالی لرو چې یو نوملړ وړاندې کړو او په هغه ناسته کې ګډون وکړو.
ښاغلی رحیمی دغه کسانو نومونه وانخیستل، خو اجرایه رئیس عبدالله ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو کسانو شمیر شپږ تنه دی. دغې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې د نوم یادېدل ونه غوښتل وی ویل چې د جمعیت اسلامي ګوند په استازیتوب حفیظ منصور، د پیوند ملي ګوند په استازیتوب زهرا نادری، د حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان په استازیتوب محمد ناطقي، د جنبش اسلامي ګوند په استازیتوب محمد ایوب عرفانی، او د نوې متحدې ملي جبهې په استازیتوب انوار الحق هغه کسان دي چې د ښاغلي عبدالله لوري ټاکل شوي دي. ولسمشري ماڼۍ بیا تازه په دې اړه څه ونه ویل، خو ښاغلي غني په پرونی خبري ناسته کې ټینګار وکړ که په پلاوي کې د کسانو شمیر له تو زیات سي یو ډول ګډوډي به رامنځته سي.
که د پلاوی غړي لا تو کسانو زیات وي د پلاوی ترمنځ به نورې ډلې رامنځته شي. دا پلاوی داسې پلاوی نه دی چې ټول واک ولري. که سوارلس تنه وي همدا سوارلس یا 15 کسان چې د خبرو لپاره لاړ شي ټول فشار به په دوی باندې وي. سلام مشورې روانې دي تر څو داسې پلاوی ولرو چې د ټولو خلکو استازیتوب وکولی شي.
تر اوسه دا هم لا معلومه نه ده چې دغه ناسته چیرې جوړیږي، خو له دې وړاندې په قطر، ناروې او یا هم جرمني کې د بین الافغاني مذاکراتو د ناستې په اړه بحثونه سوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دې ډلې هم د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره چمتووالی نیولی، او په پام کې ده چې د دوی د پلاوي شمیر چې شل یا 20 کسانو ته رسیږي په ناسته کې ګډون وکړي. ناروې هیواد لدی وړاندې د افغانستان د سولې ناستې کوربه و. هغه ناسته چې د افغان حکومت له لوري رسمي ونه ګڼل سوه، خو د افغان حکومت او طالبانو استازو پکې ګډون کړی و. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله وایي په نږدې راتلونکي کې به د څلور نورو ولایتونو والیان هم معرفي کړي. د دې ډلې وغړي فضل احمد مانوي ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړې وروسته د انتخاباتي مسایلو په اړه هیڅ بحث نه دی شوی، نو ځکه عبدالله عبدالله غواړي چې بیا والیانو معرفي کول پیل کړي. اخوا د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي یوازې هغه والیان د منلو دي چې د افغانستان د دولت له لوري د دې ادارې په واسطه معرفي کیږي. فیروزه عزیزی په بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل لري.
له څو ورځو چوپتیا وروسته اوس یو ځل بیا د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غواړي په څو نور ولایتونو کې هم والیان معرفي کړي. د دغې ټاکنیزې ډلې یو غړي فضل احمد مانوي ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د ولسمشریزو انتخاباتو د لانجو د حل په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی سوی، او اوس چې ولسمشر غني د لوړې مراسمو لپاره بیرته چمتووالی پیل کړی، عبدالله عبدالله هم غواړي په ولایتونو کې والیان معرفي کړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې لیک له لاسلیک وروسته د انتخاباتي لانجو د حل په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. هغه کسانو چې د امریکا او هم د افغان سیاستوالو لوري منځګړیتوب کوو، هغوی هم اوس کوم تګ راتګ نه لري. اوس چې ارګ د لوړې د مراسمو لپاره چمتووالی نیسي، اجرایه ریاست هم په دې اړه بیرته خپلې ناستې پیل کړي او د والیانو د معرفي کېدو بحث بیا پیل کړي.
د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله ته یوې بلې نږدې سرچینې هم ازادي راډیو ته ویلي چې ټاکل سوی په تخار، بدخشان، فاریاب او دایکندي ولایتونو کې د عبدالله عبدالله له لوري والیان معرفي سي. وروسته له هغې چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون محمد اشرف غنی د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکی او د راتلونکو نورو 15 کلونو لپاره ولسمشر اعلان کړ، د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې مشر عبدالله عبدالله د ټاکنو کمیسیون پریکړه ونه منله او ځان یې بریالی وګڼه. ښاغلی عبدالله اعلان وکړ چې یو ټول شموله حکومت به جوړوي او بیا یې یو شمېر ولایتونو ته والیان هم وټاکل چې له غبرګونونو سره مخ شول، او دا لړۍ بیا د کورنیو او امریکایي سیاستوالو لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړه لیک د لاسلیک لپاره وځنډېده. خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې یوازې هغه والیان قانوني او د باور وړ دي چې د منتخب ولسمشر له لوري استول شوي وي. د دغه ادارې ویاند سید شاه سقیم:
د قانون په اساس باندې د یو والی مقررول هغه داسې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې لخوا یو کس معرفي کیږي ریاست جمهوریت، او بیا د ولسمشر د حکم په اساس یوې سیمې ته والی د ولسمشر د استازي په توګه لیږل کیږي. خو ځینې ډلې کچیرې په خپل سر باندې دغسې والیان معرفي کوي یا په خپل سر باندې لیږي، دغه والیان نه یوازې کوم قانوني اهمیت نه لري بلکې هیڅ ارزښت هم دغه پروسه نه لري.
ولسمشر مڼې هم وایي چې اوسمهال ولسمشر محمد اشرف غنی به د کب میاشتې په 19 نیټه د راتلونکو نورو 15 کلونو لپاره د لوړې مراسم ترسره کړي. د ولسمشر غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال:
د لوړې مراسم لکه څنګه چې په ټاکل شوی وو پر 19 د کب کېږي، هماغه نیټه ده پر 19 د کب د لوړې مراسم ترسره کیږي.
مخکې تر دې ولسمشر مڼې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړه لیک د لاسلیک یوه ورځ مخکې لوړې د مراسمو خبر ورکړی وو چې د امریکایي چارواکو په خبره بیا دا نیټه وځنډېده، او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لوري د ښاغلي غنی له دې پریکړې هرکلای کړی وو. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د میدان وردګ ولایت چارواکي مانی چې د وسلوالو طالبانو لخوا له تیرو دوو ورځو راهیسې په دې ولایت کې 45 عام وګړي برمته شوي. په دې اړه فریبا ظاهر د میدان وردګ د والی لویان محب الله شریفزي سره مرکه کړې ده. مرکه ورو
په میدان وردګ ولایت چاک ولسوالۍ کې د تقریبا د دوو درېو شپو شاوخوا کې وسلوالو مخالفینو د هغه سیمې تقریبا 55 ملکي بېګناه کسان نیولي دي او له ځان سره وړي دي. زمونږ د سیمې څخه معلومات او د چک ولسوالۍ ولسوال فضل حق حکمل همداسې وایي چې وسلوال مخالفینو دغه بېګناه کسان له سیمې څخه نیولي، او د دوی بدا دغه ده چې د دولت سره د همکارۍ په تور نیولي او له ځان سره وړي دي.
دا دقیقا داسې معلومه ده چې وسلوالو طالبانو بیولی دي که نورې ډلې دي؟
د رسیدلی معلومات له مخې وسله والو طالبانو بولی دي او د چک ولسوالۍ هم دا خبره کوي چې موږ ته ځینې معلومات رسیدلی دي. دوی دا کسان ځکه نیولي دي چې غواړي په راتلونکي کې د افغان دولت سره د خپلو بندیانو په مقابل کې له دولت سره تبادله کړې د دغو په تور دا ځینې کسان د ځینو معلومات له مخې دوی وچې دغه څه بولي کسان. د ولایتي ادارې غوښتنه هم دغه ده چې دوی د ملکي کسانو له دورونې څخه هر څه کوي لاس واخلي او مشرانه او قومي سپینګیري ملکان مهم ولېږلي دي چې دغه ستونزې په پاټه کې کړي او خلک دې ته پرېنښودل شي چې زموږ ملکي خلک او ولسونه ودرول شي. تقریبا دغه ولسو تلسو کلونو په موده کې دولت ټول وخت د خپل ولس تر څنګ ولاړ دی. بیا به هم ودرېږو او د ځوان ولسونه دي چې هر څومره پوست پورې دولت خطر به ترسره کوو.
د دغو کسانو ځای معلوم دی چې چیرې بیول سوي دي کنه نه معلومه ځای کې دي؟
تر اوسه خو دا معلوم نه دی خو دوی له ځان سره بولی دي نو موږ خپله قومي مشران ملکان او ولسي اداره په دې هڅه کې ده چې دغه کسان وسوال مخالفینو له بند سره خلاص.
بله کسم تاسو یاد ونه ورکړه چې دا ټول ملکی کسان دي، داسې ویل سي چې کوم مهم کس پکې شامل دی یا کسان مثلا قومي مشران یا داسې مخور کسانی داسې کوم څوک هم پکې شته کنه عادي خلک دي؟
تر اوسه چې موږ معلومات لرو دغه 55 ټول ملکی به ګناه کسان دي خو اکثریت ځوانان تشکیلوي. ځوانان به ولې دي لغه سمې خال ټول ویل شو چې هغه کلی او باندو سدون کړي په هغه کلی کې اوسېږي هغه کلی کې ژوند لري چې ټول به ګناه دي او سوال مخالفین له ځان سره وړي دي.
د میدان وردګ د والی ویان محب الله شریف زید چې وای طالبانو په میدان وردګ ولایت کې 45 عام وګړي برم تکړه چې زیاتره ځوانان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه چې 55 کسان دي برم تکړه وي او دا چې ولي برم تکړه څنګه دی ویلي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په پکتیا کې یو شمیر میرمنو د سولې د روان خبرو ترڅنګ د طالبانو له هغه دری سر کله کړي چې میرمنو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. نور حل پکتیا څخه د احسان آرین پر ریپورت کې ورو.
په پکتیا ولایت کې یو شمیر خزی وایي هیله لري چې د طالبانو لخوا د خزو د کار کولو په وړاندې د خند نه موجودیت خبره په عمل کې هم همداسې ثابت شي. د پکتیا ولایت د جندر مسؤل مسکا منګل د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په موږ هم خوښ یو دي پرې کړنه لکه څنګه چې په بازو اسلامي هیوادونو کې چې خبرې کوي سعودي عربستان یا نورو کې انجونې زده کړې کوي مثلا دندې ترسره کوي. هیله لرو په افغانستان کې هم د اسلامي شرایطو پرانا کې او د افغانستان اساسي قانون پرانا کې خزینه او ته د دندو لپاره اجازه ورکړل شي.
دا څرګندونه ورسته لاغې کېږي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې دوی د میرمنو له کار او تعلیم سره هیڅ ستونزه نه لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته اوس ټاکل شوی چې د مارچ میاشتې په 10 نیټه بین الافغاني مذاکرات پیل شي او افغان ولسمشر 13 ورځ ویلي چې د دغه مذاکراتو لپاره به پلاوی تر یوې اونۍ پورې اعلان شي. د پکتیا د خزو چارو ریاست له طالبانو سره د راتلونکي مذاکراتي ټیم په جوړښت کې د سویل ختیځ زون د میرمنو ګډون یو مهمه اړتیا بولي ځکه د دوی خبره چې د زون د میرمنو د حقونو څخه په سمه توګه دفاع وکړي او ورکړي قرباني هېر نه شي. د پکتیا د خزو چارو رئیس نسرین اوریاخیل ازادي رادیو ته وویل
د دې کې د خويندو ونده نهایي زیاته مهمه ده او باید خويندو ته بلکې د زنونو په کچه باندې باید څه هم ونده خويندو ته ورکړل شي. ولې د موږ د پښتنو سیمو خويندې کوم ستونزې او مشکلات لري هغه خويندې د موږ ستونزې او مشکلات حل ته نسی ذکر کولای.
د یادونه ده چې په پکتیا کې اوس هم ګڼې میرمنې د کلتوري ستونزو ترڅنګ د امنیتي ستونزو له امله لزده کړو بې برخې او د کار کولو اسانتیا ورته نه ده برابر شوې. احسان آرین، ازادي رادیو، پکتیا.
د کونړ د نورګل ولسوالۍ کې هم په لسګونو کسانو د سولې په ملاتړ غونډه وکړه. غونډې ته یو شمیر کونډې او هغه میرمنې هم ورغلي وې چې په روان جګړه کې د کورنۍ غړي قرباني شوي دي. له کونړ څخه د ازادي راډیو د خبریال روحلان وري ریپورت اورو چې د غونډې د ګډونوالو په نارو پیلېږي.
غونډې ته په جنگ کې کونډې شوي میرمنې، یتیمان او نور بشمیره جنگ زپلی کسان راغلی وو. ټولو په یو خله په جنگ کې لخکی لخواو د اوربند او تلپاتې سولې غوښتنه کوله. دوه میرمنې چې د خپلې کورنۍ غړي لاسه ورکړي، بچي او د کورونو سرپرستی هم ور په غاړه ده، د دوی په خبره مرسته نه غواړي. یوازینۍ هیله یې په هیواد کې سوله راتلل دي. وای
زما نوم شیرین دی. موږ ټولې زنانا راوتلي د خدای موږ له دې وطن کې سوله راولي، افغانستان خدای جوړ کړي. موږ سوله غواړو، که وږي که تږي، موږ خپل نارینه ورکړي دي، ښایسته ځوانان موږ په دې وطن ورکړي دي. هغه موږ نه غواړو چې بچي واړه پاتې شل او خاوندان مړه شل. موږ دا غواړو چې که وږي که تږي که جامه نه لرو که هر څنګه چې موږ دا نه غواړو. موږ ویو چې موږ وطن له خدای سوله راولي او زموږ وطن امنیت کې شي، نور ځوانان مړه نه شي.
دل پسان دا ناسته مې چې معنا نو لا یو زویو ما سیم مرشو په دې کې یو ځل راغلی استول کې زویو ما سیم دواله په کور کې ولګی در مرشو او اوان راغې او زه ولګی دل اوس واله واړی چې معنا نه دی ناسته مې تو پین ور نشته دې چې چا تل دا غدي خدای او بخي او د نو د خدای د پکی اوان به چې مې د خدای په نوک باندې سور نه او خيستا خيستا ځوانان دی ولر خبر شول.
په دغه غونډه کې ځوانانو، قومي مشرانو او دینی عالمانو هم ګډون کړی و. دینی عالمان وایي تل په هیواد کې د روان جنگ په ضد ویناوې کړي او دغه جنگ یې افغان وژنه بللې ده. په جنگ کې لښکېلو اړخونو یې غوښتي چې یو بل سره خبرې پیل کړي او دغه جګړه پای ته ورسوي. مولوی نور احمد غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل
ولسونه ټول د افغانستان د جنگ نه ستړي شوي، مایوبین دي، ټول ستړي شوي دي. د ماورونو د مایوبینو دا د کونډو له وګورئ، مالونه شهیدان شوي دي او خاورو خوړلې د افغانستان په خاوره باندې شهیدان شوي دي. ای د ماورونو، موږ د سوله غواړو، نور ستړي شوي د جنګونو نه.
د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې په داسې حال کې د جنگ په ضد او د سولې په ملاتړ غونډه کیږي چې د تیرې شنبې په ورځ په قطر کې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روغې جوړې هوکړه لیک لاسلیک شو.
راځئ سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
په چین کې د کورونا وایرس پیښې له 80,000 اوښتې او اروپایي ټولنې هم د دې وایرس د خپرېدو د خطر اندازه لوړه کړې ده. له چین وروسته په جنوبي کوریا کې تر ټولو زیات کسان پر دې وایرس اخته شوي، خو د چک جمهوریت په ګډون په څو نور اروپایي هیوادونو کې هم د دې وایرس لومړنۍ مثبتې پیښې ثبت شوي. نوریاس نوري پرې تفصیل لري.
د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن وویل چې تېره ورځ د کورونا ویروس 202 نوې پیښې ثبت شوې او 24 تنه هم د دغه ویروس له امله مړه شوي دي. په دې سره په چین کې پر دغه ویروس د اخته شوو کسانو شمیر 80,026 کسانو او د مړو شوو 2912 کسانو ته ورسید. چینایي چارواکو ویلي چې د هغو کسانو چې د کورونا ویروس د خپرېدو راهیسې پر دغه ویروس اخته شوي وو له نیمایي زیات بیرته روغ شوي دي. په جنوبي کوریا کې چې له چین وروسته د کورونا ویروس ډېرې پیښې ثبت شوي، چارواکو د 4,609 پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی چې په دې سره په دې هېواد کې پر دغه ویروس د ټولو اخته شوو کسانو شمیر 4,212 ته ورسېد. سیول نن د 4 نورو کسانو د مړه کېدو خبر ورکړ چې په دې سره د ټولو مړو شوو شمیر 22 تنو ته ورسېد. په عین حال کې اروپایي ټولنې هم د کورونا ویروس د خپرېدو د خطر اندازه لوړه کړې ده. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا فون دیر لان نن په بروکسل کې په یو خبري کنفرانس کې وویل د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول مرکز نن اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې د وګړو لپاره د خطر اندازه له متوسطې لوړې ته پورته شوې. دا په دې معنا چې دغه ویروس مخ په خپرېدو دی. اروپایي ټولنه د دغه ویروس د خطر اندازه وروسته له هغې لوړوي چې چک جمهوریت هم پرون په دې هیواد کې پر دغه ویروس د 3 کسانو د اخته کېدو خبر ورکړ. د چک جمهوریت د روغتیا وزیر ادم وایتخ وویل چې پر کورونا ویروس اخته شوو 3 واړو کسانو په دې وروستیو کې له ایټالیا څخه چې په اروپا کې د دغه ویروس تر ټولو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې لیدنه کړې وه. په ایټالیا کې دغه ویروس له 1,000 زیاتې پیښې ثبت شوي او لږ تر لږه 9 کسان یې هم له امله مړه شوي دي. سکاتلند هم د کورونا ویروس لومړنۍ پیښه ثبت کړې ده. د اروپایي ټولنې د روغتیا کمیشنرې سټیلا کیراکیتس د دغې ټولنې د 22 غړو هیوادونو په 13 کې پر کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر 2,000 تنه او د مړو شوو 38 تنه وښود. د نړۍ لږ تر لږه 3 هیوادونو ته د کورونا ویروس خپور شوی دی. د افغانستان په ګاوا خاوند کې ایران کورونا وایروس ډیر ځپلای دی. ایرانی چارواکو د 290 مړینو خبر ورکړ چې په دې سره د کورونا وایروس له امله د مړو شو شمیر شپږ شپېتو ته ورسید. په دې هیواد کې پر کورونا د اخته شو شمیر 1500 تنو ته رسیدلی دی. د هغو ایرانی چارواکو په ډله کې چې پر کورونا وایروس اخته شوي د ایران د مجمعي مصلحت نظام غړی محمد میر محمدی هم د تهران په یو روغتون کې مړ شو. نوموړی د هغې شورا غړی دی چې د ایران ستر مشر علي خامنهیي ته مشوره ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان د یکشنبې په ورځ وویل چې په ټوله نړۍ کې له 6000 زیات کسان پر کورونا وایروس چې د چین له ووهان ښاره د تیر کال په وروستیو کې خپور شوی اخته شوي او لږ تر لږه 2900 تنه هم مړه شوي دي.
دوستانو په همدې سره د دې نیم ساعت خبري مجلې پای ته ورسېدو. بل نیم ساعت خبري مجلې